هغه مال کولو نو دا د څو وختونو لګ دی کی کمای راغله ده ویمو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کرمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د ځاځي میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پروښه خلاصه شي، داسې نه چې یا یې پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چېته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
دا کوم ستونزه دی دا ټول ستونزه به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري اورو او خبرو پاتر زکه یو بل سره مرشتې دی، مذهب مې یو دی، ریواج مې یو دی، ژبه مې یو دی، کلتور مې یو دی، دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمنیو ته نورې سره مسلې دی دا به جرګې په لیاري اوري.
یاد دی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پورې غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه اوسېږي. که څنګه پورسته یو کلونو کې پر ډیوران کرخ اغزنتار دواړو لور ته د خلکو تګ را تک ستونزمن کړی، خو پخوا یادو قومونو د یو بل لوري د خوښیو پر منظرو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو ل سید شنواری سرخپلې و مې ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیان کې پر سیلانیانو له بری درسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته ویلو، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلی وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پر له پسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشیه کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړې. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدی شي چې طالبانو فینی ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفېږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفېږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په ساحه کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوهې له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغې وروسته جمهور رئیس ټرمپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونه اوسېږي او یو شکل د افغانستان جنګ یعنی خپلې قواوې د افغانستان نه راوکاږي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ، هم په کادري لحاظ باندې، هم په تخنیکي لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تخنیکی پلاس ورنک مستقلانه وظایف ته نه پریخودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالات حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملتپالو سیاستوالو نیوکې. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و، دی پاکستان کې. دلته نه به دوهې ته تلل، تاسو ته بلونه لري دلته پاکستان پاسپورټ به تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي پکې لوله پشول. که چا هم د چورلکه د غورځېدو علت نه دی په ډاګه شوی، ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی، خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسی لاسونه د بېګناه خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چرته اوارز دی اراضی وا غرونه و ته پیوی، نو اولین تیاره چې دوی نه مخکې وا دا د دې موانع ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا، نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د اوریزونه جګیږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګیږي، یعنی تصادم نه کیږي، او دغه د مېز تیاره چې د لپاره کافي اندازه وخت ده دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې ده یا ټکر کوي یا په هر علت باندې سقوط کوي. چې دا خپل د سوال وړ دی، دا سوال وړ دی.
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط له امله که څه هم د ایران ګڼو ښارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د ښارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایرانه د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ ترڅنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکه له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسی رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالۍ کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر ضرب دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلی دي، او حتی د ایران قنسلګری په دمشق کې وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشیح اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبان حکومت د مالی وزارت فقط هم دومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي، ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ادا کړې ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کېږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دې موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او کومګه دا خبره مخې ته راوړو او بیا یې د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د هغې دفاع نشو کولی، نو بیا د انتقاد تر هغه لاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل هم شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون ده چې پیسې ځانګړې کېږي. د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کېږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري، ولې دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کېږي او د دې لپاره چې یو ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کېږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 24.9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې وه. او داسې ښکاري چې تر څو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه هیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرې او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوی او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوحې له تړون نه په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې وه. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړ او چې دوی د دوحې هوکړې او د واک وېش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواده د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودې. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی و خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده. دوی خپله دغه اردو هم دغه ساتلې وه چې تل په دوی ټیکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دې دا کړی ده چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نسترانه وړلی دغه دا یې درسته نه ده. مونږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوحې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ یې پخپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي و بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل استراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي، او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدې خوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګورئ په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي و نه پیغم قومي خلک ولاړ وي، هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملت پال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی ده، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوحې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناستې یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسټیټ. اگر ډی ریکگنایز شو دا ریکگنایز شو نو اسټیټ کولیپس نه کېدو. سٹیٹ کولیپس شو امریکی شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سر وجنگیدل یعنی ذمہ داری پہ افغانان واڑ والا حقیقت کی دئی منصوبہ داوا چې افغانستان کے سٹیٹ کولیپس شو واڑی سر وسط دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شي چې ٹیررزم مرکز شي او سٹیٹ نه وي نو مونږ به وایو چې اوس به څه چل کوو افغانستان یاغستان دی نو داسې یو کیسه جوړ کړه اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته څلوېښت میلیونه ډالره کیش ورکوي دا راز نه دی پروپاګنډا نه ده دا ډیپلوماټان وایي باخبره خلک کم خبر دي هغې دا وایي یعنی اسلام آباد کے امبیسڈر صادق خان دے پلیما باوری دو مائک بنے ہوئے چھے سروس میلیون ڈالر کیش ویکلی دئی اکلی او وہی سر یعنی جواز سدے چھے دا پیسے بھر کئی وہی چھے امریکہ و طالبان پو گڑا باندے داعش مقابلہ کئی یعنی انگریزے کوئی کن ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف کہنا دس ٹو سیٹ اے ٹیررسٹ ٹو کیچ اے ٹیررسٹ کہنا
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خودمختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردمی عامد افغانستان در مجموع از هلمند از قندار از بدخشان از گوشه و کنار افغانستان خصوصا مردم بغلان نان گرم زیادتر بر ما رساندن برای مردمی که به اینجا زندگی میکنه چون تندور نیست گاز نیست و اینجا سخن نبود تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش کمپل فرش خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم به این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولی دی خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلي او په مخ په وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې ناروې استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلی مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
وادی را کړی دی، د کلمانو وادی والا تر سره کړی، د کتابچو وادی والا تر سره کړی، سید نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، حقیقت به ورته وایو سید، مکتوبونه هم تر وزارت رسولی دی، دا شخصا زه سړی کللی یم، څلور واری کابل ته کللی یم، چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته رسولی دی، د موږ کلی نیتو نسته درې زره کوره کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وچو په کرنه کې د موږ په کس مرض باندې اخته شوي دي. یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر ورې پروت ده، دا زه نسم هر سړی نه سره سوالی نه اوسه سړی نه سره سوالی وسدار خو بیا بیا ورسوي. باید حکومت راشي له ما سره جما یا چې دې وکړه، حکومت ماته کلینک جوړ کړه د حالات په خاطر بیا راته جوړ کړه، حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه، حکومت دې ما په ستونزو ځان خبر کړه، زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حواري زمزه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستاني نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي، او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوښتې وه، او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزي، وارث الکوزي، عثمان الکوزي او ظاهر الکوزي د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي، او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزي شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی ده چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یو بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو و چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستۍ او سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزهي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي، او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېر اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کېږي، او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیون یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کېږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا، بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مین یو سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د دکتورا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډېر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډېر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو و مورز له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.